تماشا لیڈو دی شاہین بنیرے ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبري غړې کې هر کلی و ما نن د خالی ورځ دا د 2020 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 18 نیټه د پښتونخوا کې د سحر 10 بجې شوې دی. راځي چې ډومبه د دې وخت مهم خبرونه وو. اسلام آباد کی دا لادرکا کسانو دا کورونا غڑیو دا بشری حقوقو دفاع کون کو احتجاجی مظاہرہ کرے دا. کابل کی دا شیعہ مسلک منون کو پا یوگاون کی پا دو جلا جلا بمی چودنو کی دو آدی وگڑی وجل شوی او سلور نور ٹپی آندی. او امریکا لا بشری حقوقو سخا دا سرغڑاون لکبلا دا چین او روسیے پا گڑون پا یوش میر حیوادنو بندیزون عملی کری دی. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د لادرک کسانو د کورنۍ غړیو د بشري حقوقو دفاع کوونکو احتجاجي مظاهره کړې ده. دا مظاهره چان چې پکې خځې او ماشومان هم شامل وو پرون په داسې حال کې د اسلام آباد ډي چوک ته راټول شوي وو چې په نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کېده. دوی په لاسونو کې بینر او د لادرک کسانو تصویرونه اوچت کړي وو. غوښتنه یې کوله چې حکومت دې لادرک کسان پیدا کړي او عدالتونو ته دې وړاندې کړي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سواد سره تړاو لرونکي یوې مور وویل
سالور زامن چې دا د دوه پته دي دوه په جیل کې د ملاقات ته سره کېږي. زه په خپل بچوړو پسې در په سر یم. زه په خپل بچوړو پسې خاورې په سر یم. زه په خسته خسته بچوړې ورکتی.
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې په تیرو 60 کلونو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې امنیتي ځواکونو له 8000 څخه ډیر کسان لا درکه کړي دي. خو پاکستانی چارواکي دغه تور نه ردوي او وایي چې ډیر لا درکه کسان یا خو په پوځي عملیاتو کې وجل شوي او یا د پولي هغه خوا په افغانستان کې پټ شوي دي. د سوات په کابل کې ځایي خلکو پرون د اکسپرس وی لپاره د حکومت لخوا د زری او آباد ځمکو کارولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چانو ویل چې حکومت د دې سړک لپاره آباد او زری ځمکې لاندې کوي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. بلخوا د سوات نه د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړي او د پرمختیایي چارو د کمیټې مشر فضل حکیم خان مشال لیډو ته ویلي چې سړکونه جوړیږي نو ځمکې به پکې خامخا د لاندې کیږي. خو دوی به په دغه اړه د مقامي ولس سره کینی او دا ستونزه به هواری. دا په داسې حال کې ده چې حکومت له چکدرې تر پتیپور د 80 کیلومتره اوږدې اکسپرس وی جوړولو لپاره 30 ارب روپۍ منظوري کړې دي. په کابل کې د شیعه مسلک منون کیو په یو گاوند کې په دوو جلا جلا بمی چودنو کې دوه عادي وګړي وجل شوي او سلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د کورونو چارو د وزارت بیان سید خوستی پرون مشال لیرو ته ویلي چې د کابل په دشت برچی سیمه کې دغه دواړه چودنې رامنځته شوي دي. سمدلاسه چا د چودنو ذمواري نه ده منلې خو له دې وړاندې د دا رقم بریدونو ذمواري اسلامي دولت خراسان وسلوالې ډلې منلې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. په داسې حال کې چې افغانستان د بشري ناورین سره مخ دی. بسپنه کوونکو د کنګل شو پنګو څخه د 280 میلیون ډالر د لیک منځوري ورکړې ده. دا خبره نړیوال بینک پرون په یو بیان کې کړې ده. ورلد بینک ویلي دي چې دا پنګې به د روان کال تر پایه د افغانستان د بیا ودانۍ د صندوق څخه د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام ته منتقل شي. په داسې حال کې چې افغانستان د سخت اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دی او جمع پیل شوی دی. دا پنګې به په افغانستان کې د خوراک د خوندیتوب او روغتیا په برخه کې مرستې وکړي. او امریکا له بشري حقوقو څخه د سرغړونو له کبله د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو بندیزونه عملي کړي دي. امریکا پرون د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د چین او روسیې په ګډون د 9 هیوادونو په موجوده او پخوانیو چارواکو او ادارو د ویزو او مالی بندیزونه عملي کړي. د بندیزونو هدف هغه چینایي چارواکي دي چې په یو غورو او نورو لګکیو په زور زیاتی کې ککړ دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت د یوګینډا، چین، بلاروس، بنگلادیش، سریلانکا او مکسیکو څخه په 200 موجوده او پخوانیو چارواکو د ویزو بندیزونه لګولي. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اورید او څنګه چې په خبرونو کې واورید پرون په اسلام آباد کې چې کله د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه د لادرکه کسانو خپل خپلوانو او د بشري حقوقو فعالانو احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی غوښتنه کوله چې لادرکه کسان دې وموندل شي او عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي. په دې مظاهره کې ښځو او ماشومانو هم برخه اخیستې وه. بلخوا د بشري حقوقو وفاقي وزیر ویلي دي چې حکومت په جبري توګه د لا درکه کولو پر ضد قانون سازي کوي او هڅه کوي چې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو مخه ونیسي. تفصیل د ګوهر مسجد پر راپور کې و.
نن په ټوله دنیا کې د انساني حقوق ورنز منځله کېږي. په دغې سلسله کې د اسلام آباد په ډی چوکې د ډیفنس آف هیومن رائټس د طرف نه دا ورنز منځله کېږي او دلته په ډی چوک اسلام آباد کې د هغو خلکو چې د چا خپل خواږه رونه زمن یاران دوستان هغه په زوره باندې ورکړی شوی دی، هغه خپل پردي دلته په دې غونډه کې موجود دي. په دې وخت زمونږ سره یو مور موجود دا هغه سره پښتنه کو مورې تاسو دلته سدل راغلی د کم ځای سنه مده دا
تاسو جو زمانو شمیم نه زما و زمانو هغه په جنرال ویل و نو یو څه کم کړل و نه نه په درې یم مې اجر پر خاو دا یو وړو کې و زه تا ته دې سی وړو کې څه واخره وړو کې و نو ونیم ګال جیل به تیر کړو را پر خاو دا یو جو یې مې چې دنه په کوټ کې شهید کو او تلور زمبل
بالکل دا خبر ہے تاسو اور مگ سر دلتا یو بل کس ہم موجود دے اگے سر ہم تاسو تا خبر ہے ورو چے اغا صد لار اغلے دے او دا اگے سے مشکلات تھی
زمانو مفتا بلی شاہ دے سواد سر تعلق دے زما از دا ڈیپنس اف ہیومن رائٹس کوارڈینیٹر میں سواد دے طرفا از پخپل وکٹم یم زما روڈ دے الطاف علی شاہ اغا پر 2009 کے فوج اغوا کڑے دے کیپٹن مہر یو وہ اغا زان سر وڑے او تفتیش پہ بانا بانے او تر اوسه پوری هغه بیا واپس دے راغله. نو نن خو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے 10 دسمبر نو باغی والی سرمنگا خپل احتجاج ریکارڈ کوم.
قدرمنو اوردونکو په دې وخت باندې دا نن سحر تقریبا پلس بجې باندې شروع شوه دا دا با د شپې ته 9 بجو پورې دا غونډه دلته موجود وي په ډی چوک باندې. خود نن چکه مورس مزل کی کی په دې حواله سره د بشری حقوقو وزیر شری مزاری یو بیان جاری کړی دی چې پاغه کې دی وایي چې حکومت دا بشری حقوقو باندې ډیره خصوصي کار روان کړی دی. په دې سلسله کې دوی یو د جبري چې کم په زور باندې اغوا کړی شوی خلک وی هغه سلسله کې هم یو قانون راوړي د بچیانو د ماشومانو ماشومې جنۍ سره زیاتوب حواله سره هم یو زینبلټ بل راوړی دی او په دغه شانته نور هم قانوني نه راوړوي او چې کم قوانين موجود دي پاغه باندې عمل درآمد تیز کړی دی.
گور مسجد اوچل اسلام آباد راپور رکھوں پدغ موضوع کی پاتی کی گو پزور د لا درکشو کسانو په قبایلی سیمو کې د فوزی عملیاتو د ملکی قربانیانو پاړه سیړنه کوونکی ادریس خټک کورنۍ وای چې داغه د سزا په خلاف اپیل کړي. په 2019 کال کې غیب کړل شوی ادریس خټک تر یو کال لا درکو خو رستو معلومه شوه چې نوموړی د پاکستان د پوز سره بندې دی. تیر هفته یو پوځي عدالت نوموړي ته د جاسوسۍ په تور د 14 کالو د قید سزا ورولې ده چې د بشري حقوقو نړیوالو ادارو امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ پر باندې سختې نیوکې کړې دي. په دغه اړه تفصیل د بشیر ګواخ پر راپور کې ورو.
د بشری حقوقو فعال او څیړونکو ادریس خټک ته د یو پوځي عدالت لخوا د 14 کالو قید سزا کېدو وروسته د نوموړي وکیل وای غواړي د هغه مقدمه ملکی عدالت ته وړل شي. خالد افریدی زیتی چې د موکل ادریس خټک د سزا په اړه ورته پوز په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو هغه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې لغیر رسمي لار ورته معلومه شوه چې خټک ته د دسمبر په 3 د پاکستانی رازونو د ساتنې قانون چې د جاسوسۍ ضد قانون هم ورته ویل کیږي لمخې سزا شوه. نو ځکه لومړی به له پوزي عدالت د دې پریکړې په اړه رسمي تفصیل غواړي او وروسته به پر ضد په های کورټ کې درخواست جمع کوي.
ادریس خټک زه بار بار خلکو ته وایم کنه، بلکې ما په کورټ باندې هم دا ابجکشن کړو چې تاسو سره د دې سیول افنس ته کنه دا خو یو سیویلین نو سیویلین تاسو د سیویلین کورټ مارشل نه کیږي د فیلډ جنرال کورټ مارشل چې یو فیصله وکړي نو بیا رجسٹرار کورٹ آف اپیلز دے جی ایچ کیو کی ہوئی. نو مونږ به اوس هغه ته اپیل کوو یا به مونږ های کورٹ سے جو بیا وہ سپریم کورٹ سے جو
ادریس خٹک د 2019 کال پ نومبر میش کی مخپٹو وسلوالو د اسلام آباد پیخور پر سڑک ل موٹر خکتا او لزان سر بوت ہغا تر یو کال پوری غیب و د نوموړي د کورنۍ لخوا د قانوني کوششونو د بشري حقوقو نړیوالو ادارو تر فشارونو وروسته په 2020 کال کې د پاکستان دفاع وزارت ومنله چې نوموړي له پوځي استخباراتو ملټري انټيليجنس سره ده. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه پر خټک د برتانوي استخباراتو لپاره د جاسوسي تور پورې شوې ده چې د هغه وکیلې بے بنیاد بولی. ادریس خټک د بشری حقوقو نړیوالو ادارو امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ سره کار کړی دی. د هغه لور تالیا خټک وای پلاری هغه مهال غیب کړ شو چې نوموړی په بلوچستان او قبایلی ضلعو کې د پاکستان امنیتي ادارو په لاس د جبري لادرکو کسانو د یو لیست په برابرولو کار کاوه. هغې د دسمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې کورنۍ اوس هم د انصاف تمه لري.
اور پاپا اگر چاہے کار روم تک بیسکلی چاہے مسنگ پرسنز باندھے وہ بیکاز 2009-10 کے ڈیر زیادہ شو یو مسنگ پرسن کیسز اور علاوہ چاہے فاٹا کے شکل آپریشنس کے دل نہ چکم سویلینس باندھے چاہے لکا سو لکا کولیٹرل ڈیمیج وہ نو لکا سویلینس رسے سو سو شو یو کنا اگر یہ سٹوریز اور انٹرویوز اور سو 14 ایئرس کنا چاہے 14 ایئرس کے خوب لگا 14 ایئرس ڈیر زیادہ لوئے ٹائم دے اور پاپا اس چکم لگا پاپا 58 دے میں چکا لگا 14 ایئرس کی جی نو پاپا بس 72 بھی اور ویدا سے اسی بند کم آج مجھ سر اس پروف ہم نشتہ ایرانہ کو کنا میں لگا اول ہم شروع کے ممدہ سے بس چتے کنا اور اچھتے کو بغیر مشتوین ہوگا اسے جیل تواستو لو بغیر مشتوین ہوگا.
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د دسمبر په 4 په یو بیان کې ادریس خټک ته په پټه اورول شوی سزا له شرما ډک عمل بللې. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې حکومت دې د ادریس خټک مقدمه یو ملکی عدالت ته د وړلو اجازه ورکړي او د غیب کړ شو مسله دې بیخي ختم کړي. د پاکستان پوز د ادریس خټک پاړه تر اوسه کوم بیان نه دی ورکړی خو د 2019 کال په اپریل کې یې بیان میجر جنرل آصف غفور د لادرک کسانو پاړه د پریس کانفرنس په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې نه غواړي څوک دې په زور غیب شي خو په جنگ کې هر څه جایز دي. مشال ریډیو چې کله د اطلاعاتو له وزیر مملکت فاروق حبیب په دې اړه وپوښتل نو هغه یوازې دومره وویل چې پر عدالتي مقدمو خبرې نه کوي. د پاکستان حکومت د لادرک خلکو لپاره یو دو کسیز کمیشن جوړ کړی دی. د دې کمیشن په وروستي رپورټ کې چې د دې کال د نومبر په میاشت کې خپور کړی ویل شوی چې د 2011 کال راهیسې ورسره د رجسټر شوو 8299 لادرکو کیسونو څخه 6040 حل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا.
اردن کو مشالی رو دغه یو سرجو د خیبر پختونخوا سوات ته چرته چې د کابل سیمې اوسیدونکو د حکومت لخوا د ایکسپریس وی جوړولو لپاره د آبادو او زریز مکو کارولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چانو پرون په دغه اړه یو خبري کانفرنس ته ویل چې حکومت د سړک جوړولو لپاره د دوی په کلیو او پټو کې نخې خودي دي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. بلخوا لسیمې د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړي وایي چې سړک جوړیږي نو ځمکې به خامخا د لاندې کیږي خو په دغه اړه به د ولس سره سلا مشوره کوي. نیاز احمد خان له مینګورې نور حال راکوي.
د سوات تاثیر کبل خلقو د حکومت لخوا د ایکسپریس وی په منصوبه سخت اندېښنې څرګندې کړې. دغه منصوبه چې درې کم سلویخت ارب روپو لګښت سره به د چکترینا تر پتیپور پورې 80 کیلومتره جوړیږي پر کار شروع کیدونکې ده. منصوبه کې زیاتره برخه د تاثیر کبل په سیمه کې تیریږي. په دا اړه ځای اوسیدونکو وایي چې حکومتي چارواکو د کلو په مینس کې د سړک جوړولو لپاره نخې اخو دي چې ورسره د دوی د کروندې او د آبادۍ په زرګونو جریبه ځمکه متاثره کیږي. د بری بانډې پتی الله په دغه موقع احتجاجی مظاهره ته ویل
پوتی زمنګ سره کوم دښمنۍ جوړه کړی دا چاغه ایکسپریس وی بالکل آبادی تر نږدې کړی دی او په سره اسمه کو باندې راوسته نو دا زمنګ اخیرانه پرېس کانفرنس د دینه بعد به زمنګ پرېس کانفرنس نه د دینه بعد به زمنګ د وزیر اعلی او کور مخه ته در نه د دینه بعد به زمنګ د مراسم صاحب د کور مخه ته در نه مراسم صاحب په خپل کور کې په قلار نه سي او زمنګ کور نه بورانی کې او زمنګ در په در کې کو دې تمنګ په اس قیمت جوړ لایو
ہمارے معاشی قتل کو بند کرو
کبل بازار کے ضعی مشران او مقامی خلقو اڑمے کے پریس کانفرنس اکڑو اور رستے کبل چوک کے احتجاجی مظاہرہ مکڑا مظاہرے تا دا کانجو سیدون کے وکیل احمد اویل چی حکومت دا سڑک جوڑول پر نم دا ضعی خلقوں نہ دا روزگار اور دا استوگ نے ضعی نہ نسی
دا دنیا پا قانون کی دانیستا چستا کور دوران کی ستا باغون دوران کی او باقاعدہ دا غی انتظام شتے چی دا سین پا غارا باندی دا ایکسپریس وے جوڑے دیشی
دا تاثر قبل کانجو ٹاؤنشپ اسیدون کے روح الامن چی دزبک کاروبار کوی پدا اڑوائی چی دی خبرہ کی حس شک نشتا چی ایکسپریس وے سربا سیما کی ترقی راشی خود اسوات سما کے دیر قیمتی دی او لست با لوی زیان ہم اوڑی
کپرس کا گورنمنٹ پر سر دغه وکی چی ایرہ دا دی خلق کو دی جایدادونو پا دی آخرہ کی لکا دا سین غاڑا و نسی او لکا تیسی پا برا باندی راشی نو دا دی خلق کو دا جایدادونو با لکا دیر زیاد لکا بچ شی بل دویم خبر دادا چی لکا دا موٹر پا کم تر باندی لاتھ ہو ندا خو سر روڈ ندا چی سڑے آر پار واڑی کنا پا دی باندی بیا آر پار تلنے کی گی نو کم موٹر وی چی پا کم تر باندی لاتھ نو لان دی جایداد چی بیا سڑے را تاوی گنا آگا دیر زیاد لکا پا تکلیب کی بای لکا سوک لکا تلے نشی
پتہ اڑا د سوات نه د صوبای اسمبلی غړې او د ضلع سوات د ترقیاتی کارونو چیرمن په ځل کې وای دا چې جوړیږي نو د خلکو زمه کې به پکې خامخا لاندې راځي
عوامو خبرو او عوامو ته تکلیف نه ورکو دا هو خونه بنو په طریقه به کار کو چیرې اکثریت عوامو ته پیدا ورسي خامخا چې یو کار کړي چې زمه کې به راځي کوم یو طرف ته راځي بل طرف ته راځي خو به مشوره په طریقه به ان شاء الله تعالی د خپل قوم سره کار کو
حکومتي چارواکي دا هم چې د ایکسپرس وے زمه کې اغستو لپاره 40 ارب روپۍ منظور کړې شوې دي خود ایکسپرس وے سڑک پر جوڑولو مقامی لسوائی کچری دغه منصوبه کې بدلون را نه وسته شو نو دوی به نور سخت احتجاج کوي او سڑک جوړون کې به کارتا پری نه دی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د نیاز احمد خان راپور موریدو د خبريالانو د تحفظ نړیوال کمیټې یا سی پی جی په خپل تازه راپور کې ویلي چې په نړۍ کې په بند محکوم خبريالانو شمیر پورته شوې ده د نړیوال ادارې د شمیرو تر مخه دا مهال تر ټولو زیات خبريالان په چین کې بند دي چې شمیرې 500 تر رسیدلې د غشان په برما ویتنام مصر بلاروس سعودي عرب ترکیه او هند کې هم خبريالان بندي شوي او یا د بریدونو ښکار شوی دی دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان او پاکستان کې هم خبريالان د دړکو بندیزونو سره مخ دي په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې و د خبريالانو د تحفظ نړیوالې ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د تازه راپور تر مخه دا مهال په چین کې 50 په برما کې 26 په مصر کې 25 ویتنام کې 23 بلاروس کې 19 ترکیه کې 18 سعودي عرب کې 14 روسیا کې 14 ایران کې 11 او هند کې 9 خبريالان په بند محکوم دي دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان او افغانستان کې هم خبريالان د دړکو او بریدونو ښکار شوي دي خو د خبريالانو د تحفظ د کمیټې پر راپور کې په دغه اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي په دغه اړه مو بیګا د کمیټې د آسیا د څانګې د مشر سټیون بټلر نه پوښتنه وکړه نو نوموړي وویل چې د پاکستان او افغانستان په اړه له دې وړاندې تفصیلي راپورونه خپاره کړي دي نوموړي د راپور په اړه نور وویل
د کال 1992 څخه موږ معلومات راټولول پیل کړی دي او دا مهال په نړۍ کې د بل هر وخت پرتلا ډیر خبريالان په بند کې دي په ویتنام او میانمار کې هم په بند محکومو خبريالانو شمیر پورته شوی ده هند روان کال و خبريالان بندي کړی دي چې لوی شمیره ده د دسمبر په لومړۍ نیټه چې موږ دا راپور بشپړولو نو په پاکستان او افغانستان کې را سره د بندي خبريالانو سره کارډ نو باید د دې د معنا وانه غستل شي چې په دغه هوادونو کې د صحافت د ازادۍ ستونزې نشته خو ولې خبريالان بندي نه دي
د خبريالانو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیسټ تیر کال پاکستان د هند عراق مکسیکو او فلپائن په ګډون د خبريالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو ډیر له خطر ډک هیواد ګرځولې وو د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې یو مشر شاهزاده ذوالفقار وایي چې په پاکستان کې د خبريالانو پر ضد دړکې او بریدونه لا ډیر شوي دي او ګڼ شمیر خبريالانو روزګارونه بایللې دي نوموړی زیاتوي چې روان کال د پرورې په میاشت کې بعد د خبريالانو د حقونو لپاره د کوټې څخه تر پېښوره یو لاریون ترسره کوي او د بیان د ازادۍ دفاع وکړي
2008 سره نن پورې کو ګوره شپږ کسان چې دی شهید سان سوي دي او ټوټلی خاص چې دی د جرنالیزم دی ازادي صحافت د پاره او د صافیان حقوق د پاره یو لانګ مارچ مونږ اعلان کړی مو نو کرونا دا وجہ او یخ دا وجہ نور دا حالات دا وجہ مش پوسپون کړلا هغه ان شاء الله په فروری کې دا شروع کوو کوټ سره دا شروع کیږي ګر دا بلوچستان سند پنجاب او بیا اسلام آباد ترازی اور خیبر پختونخوا خلق چ دی په پېښور موړ کې مو سره ګډ کیږي
د خبریالانو د نړیوال سازمان د شمیرو تر مخه د کال 1990 څخه تر کال 2000 پورې په پاکستان کې 138 خبریالان وژل شوې دي د حقوقو فعالان وایي چې په دې کې یو خبریال د وژنې نه خصمه پلټنې شوې دي او نه ذمہوارو کسانو ته د قانون سره سمې سزاګانې ورکړل شوې دي په دغه اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وایي چې په پاکستان کې په موجوده حکومت کې په خبریالانو بندیزونه او بریدونه نور هم ډیر شوي دي
د اظهار رائے په ازادۍ باندې چې کوم پابندیانې وي چې کوم همیشه سره څه شکل کې پاکستان کې پاتې شوي دي هغه کې اضافه شوې ده په دې تیر تقریبا درې کارو کې په جرنلستانو باندې حملې شوي دي او داسې حملې شوي دي چې ډېر مشهور جرنلستانو باندې ډېر په ډاګه باندې حملې شوي دي په اسلام آباد کې شوي دي په کراچۍ کې شوي دي پښتونخوا او بلوچستان کې مخکیم صورت حال سے ډیر بهتر نو خو خراب شوه د نورم خدا صرف د جرنلستانو مسله خو صرف نه دی یو د حاصل مطلب هغه خدا هغه خو خامخا ده خو دا غټه مسله د اظهار رائے د ازادي باندې پابندیانو ده
دا یادونه وردا چې په پاکستان کې حکومت وخت په وخت ادا کوي چې د غلطه په صحافت بندیزونه نشته او حکومت هڅه کوي چې د خبریالانو تحفظ یقیني کړي د پاکستان پارلیمان روان کال د نومبر په میاشت کې د خبریالانو د تحفظ په اړه یو قانوني مسوده هم منزور کړی ده خو خبریالان وایي چې باید د قوانین عملی شي او د بیان د ازادۍ نه بندیزونه لری شي
د خبریالانو د خوندیتوب په اړه راپور اوریدو په موندو کې د بایزو خوځو انبار خلک هاي او هایر سیکنډري سکولونو غوښتنه کوي دی وایي چې تر کله نه پاکستان جوړ شوی دی د دې په سیمو کې نوي سکولونه نه دی آباد شوی دغه درې واړه تحصیلونه آبادی د 1,00,000 نه زیات ده خو د تعلیمي هلو ځلو په اړه باندې د سیمې د نورو برخو نه وروسته پاتې شوی ده په دغه اړه شانواز نور تفصیل راکوي
یا 2013 د سر شمیرنې د معلوماتو تر مخه د بایزو آبادی د 100,000 پورې ده د خوایزو آبادی د 40,000 زیاته ده وړي د انبار آبادی د 50,000 اوختي د خوایزو د سیمو سیدونکو تفسیر مومن مشاد رړو ته د دسمبر په 9 وویل د دوی په سیمو کې د تعلیم رواج ډیر کم وو وس خلک واړي تعلیم عام شي حکومت یې غم نه کوي
زمنګ په علاقه کې های سکول نشته میڈل سکول نه چې کوم ماشومان فارغ شي تقریبا 90% ماشومان به سبق پری دي ځکه چې دا غو دومره وس نه کیږي چې خکته علاقه ته لاړ شي او سبق وي دا وخه صرف په تحصیل خوځي کې پرایمری سکولونه چې کوم دي هغه وي سکولونه دي او یو څلويخ پوسټونه پاره کې خالی دي
په موند کې د تعلیمي ادارو شمیر 500 او اتیا دي د کې وړ او وړ سکولونه هم شامل دي ولې څلور کالجونه هم شته چې دوه پکې رسمي تعلیم یو د فنی تعلیم او یو د کامرس یا کاروباری تعلیم د زده کړو لپاره جوړ دي په مومند کې یو کالج د زنانو لپاره هم جوړ دي خو دغه ټول کالجونه او یا غټ سکولونه یا کون او غلنۍ تاثیرونه کې جوړ دي چې د لورو سیمو نو ورته زده کوونکې پورته کې مشکلات لري صدبر محمد بایزو د سیمې مخور ملک دي مشال رلو ته ویل دوی هم هر وخت د حکومت نور هیڅ نه دي غوښتلي بس یوازې سکولونو غوښتنه ته کړې ده
زمنګ علاقه کوم بارډر ایریا دا په دا مسلسل د جنگي جنگ حالاتو کې پاتې شوی دا حالات نو مخ کې کوم وخت او امن له حساب برابر پاغي کې هم منګه د حکومت نه ډیر ګلمونو اغه وخت مې اډوكيشن لیول صفر مانیو نن هم چې التا های سکول نشتا التا یو سیستم د کالج نشتا التا د بچو د تعلیم سوچم نشه سوچ
د بایزو تحصیل په مشرقي اړخ ته مومند د خوایزو او ساپو سره لګیدلې ولی په مغربي اړخ ته افغانستان سره سرحد لري دغه سیمه کې د ګوسړی یا ګورسل لوی لار چې ور باندې بده جلال آباد مومند ته تجارت هم کیدو جوړ ده خو دغه لار هم د تیر یو لس کډونو راسي بند ده د انبار خلک هم وړي په دغه سیمه کې ورته های سکولونه په خاصه توګه د جنکو د تعلیم لپاره غټ سکولونه جوړ کړی شي مقصود خان هم د انبار وسیدونکو دي مشاد رډو ته وویل د دوی په سیمه کې هغه سکول چې تر د اتم ټولګي پورې وو لسم ته اپګریډ او یا لوړ کړي خو لا هم پکې د پرنسپل څوکي خالي ده لیبارټریانی او نور هغه ضرورتونه چې های سکول کې باید ورکړي شي پکې نشته دی.
دلته پکارو چې دوه پکې جنکو های وای سیکنډری وای او د لکانو سیکنډری هم ضرورت دی پامبار کې او د کالج هم ضرورت دی. نو دلته تعلیم ډیر سخت ستونزه ده، ډیر سخت د علاقه تګی ده د تعلیم په بابت لکی کې بلکانو میډل پاس کا نو هغه به داسې چلو یا به مزدوری له لاړل یا به چې ته کودایانو له لاړل نو هغه به ډیر کسان به تعلیم نه وس به خیر میټرک کې خو میټرک به مزبت لسم چې نور علي تحصیلونو پسې میټرک هم کم دی سیټونه راځي په اوپن وی حتی تحصیل وایز نه نو سبب په نور تحصیلونو زمونږ ځوانان سره مقابله وکړي.
د تعلیمي محکمې لخوا هم د دسمبر په نهمه مشال ریډیو ته د ورکړ شوي معلوماتو تر مخه تعلیمي محکمې په خوځو کې درې میډل سکولونه نهم او لسم ټولګیو ته اپګریډ کړي چې پکې د جنکو سرکاري های سکول کچکول، د هلکانو سرکاري های سکول امداد الله او های سکول ګټ ورسک شامل دي. خو په بایزو کې دغه سہولت لا هم نه دی ورکړی شوی. محکمه وایي دغه سکولونو ته به ډیر زر د های سکولونو د ضرورت په مطابق سہولتونه هم ورکړی شي. شانواز
شنواز راپور مورد اوس د یوې داسې دولس کلنې پاکستانی ماشومې په اړه معلومات درکو چې نومې ایسل وحید دی او په امازون باندې شپږ کتابونه لیکلي دي. د په عمان کې ژوند کوي او په دغه اړه باندې زموږ همکاره ملیحا مرزادا نور تفصیل راکوي.
د پاکستان دولس کلنې ماشومې ایسل وحید پر امازون شپږ کتابونه چاپ کړي دي. ایسل د شپږم جمعات زده کوونکې ده او د لیکنې په بیلابیلو سیالو کې هم انعامونه اخیستي دي. ایسل د تیرو شپږو کلونو راهیسې په عمان کې اوسیږي او وایي چې لیکل یې شوق دی، نو ځکه یې وکول شو چې دومره په کم عمر کې کتابونه ولیکي.
Writing is my passion and I really enjoy doing creative writing.
لیکل زما جذبه ده او زه ترې ډیر خوند اخلم. زه په خپل ټول ژوند کې لډیرو سیزونو متاثر شوی یم. زه له خپل شاوخوا ډیرو شیانو خلکو نه متاثر شوی یم. زه له هغو لیکوالانو نه متاثر شوی یم چې کتابونه مې لوستي دي، خو تر ټولو زیات زه له خپل مشر خور متاثر یم چې هغه یو لیکواله ده او خپل کتابونه یې چاپ کړي دي.
ایسل وایي چې د کتابونو له لارې نه یوازې څه پیغام ورکول غواړي، بلکې دوه کتابونه خیالي ناولونه دي.
Them is an anthology in which 104 other people collaborated.
Zama pashpago kitabuna ke me yawa sheri majmua da chipaki yo silsilo nur kasano barkha achabalida da ghi maqsad da corona pa waqt musbat fikr khorawaldi nur 15 jala kitabuna di chidre pa ke akhlaqi paigham larun ki dwai mukammal tasvirati nawali di khayali nawali me di demons hatred ya da shaitan nafrat aw di terror ya dar di nur kitabuna me through the portal ya da portal lare day in the life of a pencil ya da kalam da shwan یور وس او چپ گوز ٹو سکول یا چپ سکول تسی دی پدغه کتابونه کې زه پیغام ورکوم چې مونږ باید غند خور نکړو، د پنسل مثبت استعمال وکړو او د یوې ماشومې ذکر کوم چې د خپلې ارزو لپاره زیار باسي.
دا ایسل په خبره پدې کې د خوخي کتاب یې د ډیمنز هیټرډ یا د شیطان نفرت دی چې ټولو کې اول یې لیکلې خو چاپ شوی روستو. ایسل نه یوازې کتابونه لیکي بلکې په مجلو کې هم لیکنه چاپیږي. د دې ترڅنګ هغه د پبلک سپیکینګ یو لسی ویناو، باسکټبال او د آیس هاکی شوق هم لري. د ایسل مور شانې زهرا مشال ریډیو 12 مندې پلرونه چې په وړو کالو کې پر ماشومانو سم توجه ورکړي نو ښې نتیجې راوځي.
ما پجوند کې نظم ساتلی دی چې ماشومان مې د وخت پابند اوسي. هر چیز مو د منظمولو کوشش کړی او ماشومانو ته مې ډیر وخت ورکړی دی. پاکستان ته د داسې ماشومانو ډیر ضرورت دی. موږ ته د موبایل پر ځای زیات وخت ماشومانو ته ورکول پکار دي. په تیره په هغه وخت کې چې ماشومان ډیر واړوي، د ماشوم پجوند کې لومړی 15 کاله ډیر ضروری دي، نو هغه وخت مې ماشومانو ته ډیره پاملرنه و او په موبایل باندې مې هم کوشش وکړ چې په مثبته طریقه یې استعمال کړي.
دا چې نور کسان څنګه کولی شي چې خپلې لیکنې امازون کې چاپ کړي، ایسل وایي طریقه ډیره اسانه ده. دا غي لپاره په امازون ویب سایت کې اکاونټ ضروری دی. په کینډل ډایرکټ پبلشینګ اکاونټ کې د ځان رجسٹرولو وروسته بیا کینډل مو نورا لارښوونه کوي. پښتون لیکوال اباسین یوسفزئی مشال ریډیو 12 دا د نیکمرغه خبره ده چې د هیواد کمومره ماشومان هم د لیک استعداد لري. نوموړي وویل پکار ده چې د جدید دور له تقاضو سره سم لیکوالان د خپلو هنرونو نه په جدیدو لارو په ښه ډول ګټه پورته کړي، لکه څنګه چې ایسل کوي.
بهتره طریقه دا ده چې خلک څومره ډیره ګټه اوچتولی شي د خپل هنر د خورولو دپاره، د خپل تخلیق د خورولو دپاره. دا ډېره لویه خبره ده. زه ګڼم چې اوس خلکو سره ډېر وخت نه وي، هر وخت څوک کتاب نه شي لوستی، هر وخت د موبایل سره او د کمپیوټر سره نښتي. نو که چېرې په داسې لارو باندې چې د ډیجیټل لارو باندې کتابونه او آرټیکلز او خیالات راشي، دا ډېره غوریزه خبره، بلکې زه خدا سوچ کوم چې اوس خلکو له پکار دادی چې دوی ته آډیو بوکس په سنسر ډول ورسول شي.
دا ایسد په خبره د کتابونو لیکلو مقصد یې پیسې نه دی، بلکې دا یې شوق دی. هغه وایي ټولو ماشومانو ته پیغام ورکوي چې همت نه بیلي او کوشش وکړي، که ناکام هم شي نو لا هغې دې ستکړه وکړي.
د ملیحه مرزا د راپور مورد اوریدونکو په پښتونخوا کې د سهار 9:00 شوي دي. د دې وخت مهم خبرونه اورو. په اسلام آباد کې د لادرکه کسانو د کورنۍ غړو او د بشري حقونو دفاع کوونکو احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی په لاسو کې بینر او د لادرکه کسانو تصویرونه چت کړي وو، غوښتنه یې کوله چې حکومت دې لادرکه کسان پیدا کړي او عدالتونو ته دې وړاندې کړي. دا مظاهره پرون په داسې حال کې شوې ده چې په نړۍ کې د بشري حقونو ورځ نمانځل کېده. د سواد په کابل کې ځایي خلکو پرون د اکسپرس وی لپاره د حکومت لخوا د زری او آباد زمکو کارولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چانو ویل چې حکومت د دې سړک لپاره آباد او زری زمکې لاندې کوي چې دوی ته د منلو وړ نه ده. بلخوا د سیمینا د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړي وایي چې په دغه اړه به د ولس سره سلا مشوره کوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت له چکدرې تر پتیپور د 80 کیلومتره اوږدې اکسپرس وی جوړولو لپاره 10 ارب روپے منظوری کړی دي. په کابل کې د شیا مسلک منون کیو په یو گاوند کې په دوه جلا جلا بمی چودنو کې دوه دی وګړي وجل شوی او سلور نور ټپیان دي. سمدراس چا د چودنو زمواري نه منلې، خو له دې وړاندې د دا رقم بریدونو زمواري اسلامي دولت خراسان ډلې منلې وا. په داسې حال کې چې افغانستان د بشري ناورین سره مخ دی، بس پنه کوونکو د کنګل شو پنګو څخه د 280 میلیونه ډالر د لیک منځوري ورکړی ده. دا خبره نړیوال بانک پرون په یو بیان کې کړې ده. ورلد بانک ویلي دي چې دا پنګي به روان کال تر پای د افغانستان د بیا ودانۍ د صندوق څخه د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام ته منتقل شي. او امریکا له بشري حقوقو څخه د سرغړونو له کبله د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو بندیزونه عملي کړل. اوریدونکو خبرونه مو ورده اوس وخت شوې دي. زمونږ د دوو ونیزو خبرونو ډومبه بر ته وړاندې کوو. تور تمونه د خبرونه احمد شاه زمي وړاندې کوي او دغه نرستو با سازونه زنجیرونه خبرونه اوري.
تور تمونه
د مشال رادیو په اونیز خبرونه تورتمونه کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. تورتمونه خبرونه تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توک پر کارونی لاملونو تاوانونو او غیز باندې بحثونه اوري. په تیر خبرونه کې تاسو پر بدن د نشو غیز لدی څخه پیدا کېدونکې ناروغي او مرګونو په اړه بحث واوریدي. پرونه خبرونه کې به واوري چې په نشو رشد کسانو ته ټولنه په کومه سترګه ګوري او د دوی لکړونو څخه د هغوی پر کورنۍ او ټولنې څه غیز کیږي. د ملګرو ملتونو د 2013 کال یو راپور سره سم په نړۍ کې شاوخوا 2.9 میلیونه کسان په نشو روږدي دي چې د نړۍ د نفوس 15.3% کیږي. بلخوا په پاکستان کې څه باندې 6.5 لک کسان په بیلابیلو نشو روږدي دي چې زیاتره ځوانان دي او عمرونه له 25 څخه تر 29 کلونو پورې دي. په نشو روږدو کسان ته زیاتره وخت په ټولنه کې په شسترګه نه کتل کیږي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې په نشو د روږدو کسانو د بیا رغونې مرکز نوی ژوند مشر ریاض احمد حیران وای چې تر ټولنې مخکې په نشو روشت کسته په خپل کورنۍ کې هم په شسترګه نه کتل کیږي.
په دنیا کې د ټولنې لوی او عظیم رشته چې دا هغه د مور او د بچي، چې کله دا بچي نشي شروع کینو دا مور تم تنگ شي، دا ولم بیا هغه مینا او هغه مقام او هغه عزت چې دی اغه نور کوي. منګو ګور پلار شي، پلاروم ډیر غټه هستی ده، خپل بچی ډیر زیات خوګيږي. نو هغه پلار چې کم ده اغه د دې بچینه بیا انکاری شي او د سره ظلم کوي، تشدد پی کوي، د کورې وباسي او د دې چې شرمېږي پی، او خلق وته په معاشره کې چې دا غو پیغور ورکه پښتنه معاشره دا پیغورونه دي کومو ګورو خويند چې کمی اغا زدید د دې رور د دې نشه د دې لعنت په ځوان دی هغه ته په کورونو کې پیغورونه ورکول کیږي.
ریاض احمد حیران زیاتوی چې په نشو رشت کس د نشي توکو د لاس راوړنې لپاره لښو بد مخ نه ګرځوي، نو د هغه د همدې اعمالو لکبل ټولنه هغه ته په ډیر ټیټ سترګې ګوري او پر هغه باور نه کوي.
کومه معاشري لراشنو معاشره خو بیا پردې د ډیر لری ده، هغه په ډیر په بد نظر ګوري او ډیر په نیچ نظر باندې هغه ته ګوري، اعتماد پی سوک نه کوي. زبدا ویم چې د چا د دکان مخې ته ولاړی نو هغه پیدا اعتماد نه کوي، خانه د دې زینه زا چونکه هغه کردار داسې لوبولې په معاشره کې چې د خلکو زړونه یزار کړي، د کور نغلا کوي، د مور نکالې پټي، پیسې پټي، لوخي لرګي پټي، بهر د خلکو نغلاګانی کوي. د یو نشه یي انسان زمنګ په معاشره کې ډېر لاندې چې دا هغه حیثیت ته په ډېر غلط نظر وته کتل کیږي. څوک رور نه قبلای، څوک دوست نه قبلای، څوک رشتہ دار نه قبلای، بهر معاشره سوسایټي چې دا هغه دا نه غني چې دا د معاشري یو فرد دی.
د نشول استعمال څخه که یو خوا انسان په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي او له ذهني او نفسیاتي فشار او خپګان سره مخامخیږي، نو بلخوا د نشو د نه لاسته راوړلو په صورت کې متاثره کس د ناکراری ښکار سي او بدن یې په دردونه اخته سي. په کوټه کې د رایټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم په نشو د روږدو کسانو درملنې مرکز کې علاج کوونکی ډاکټر قدرت الله وای چې د دغه ناکراری او دردونو د خاتمې لپاره چې کله په نشو روشت کس ته نشي توکي په لاس ور نسی نو تر هر حد تلای سي.
پر بدن باندې دومره سخت بچینی او بے سکونی تعریفی چې داغه د بچینی او د بے سکونی د وجه سره د دنیا پر هر څنګه زیات درد او تکلیف سره زیات درد ته محسوس کېدل شروع شي. د هغه درد د ختمولو او د سکون د حاصل کولو لپاره د خپل اعصاب او د شعور سره دومره لاس پرېمینځي چې کله خپل د ځان د خرڅولو، خپل د کور د خرڅولو، خپل د بچانو د خرڅولو باندې هم دی راضي شي، خو صرف اور صرف چې د نشه حاصله کې د دې په طلب کې چې دا کم شعور دی د انسان او ریس چې کم دی دا بالکل د انسان شعور ختم شي، تر دې پر راشي چې انسان خپل بچان خرڅي، هغه د بل بچي وجني هم، او که انسان خپل ماینه او خپل د ماینه زیورات او خپل د ماینه د ضرورت شیان خرڅي، نو هغه پر دې باندې هم بیا هیڅ ډډ نه کوي چې بیا د بل بچي یا د بل عزت دغه سي پریږدي یا کم تکلیف ورته ورسی.
د ټولین لخوا په نشو روش کسره چلن او د نشو د حصول لپاره د هغه حال ځلی متاثره کس خپل هم احساسوي، خو د هغوی په وینا هغه وخت ځان په کنټرول کې نه وي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د نرسنګ لڅنګ سره تړلی 38 کلن ایاز خان 15 کال ځان ته د نشي ستنی لګولی، خو اوس یې په نوي ژوند بیا رغونې مرکز کې درملنه روانه ده. نوموړی وایي د میرمنې په ګډون د کورنۍ ټول غړي او ټولنه په نشو روش کس ته په سپک سترګ ګوري.
خپل وایب چې دا هغه انسان ته په سپک نظر باندې ګوري، کله چې وسه نه شکی خپل بچی چې دی هغه مغه بابا پاپا هغه نه وي دغه تا پلار تا نشه دومره زور لري چې لکه هغه عادي است هم نه ګوري، نه بچو ته ګوري، نه خځه ته ګوري، نه مور پلار ته ګوري، نه اوټ کور نه بهر شي کم خلکو دغه معاشري والا دغه هغه ته نو انسلټ است هم نه ګوري، بیزته ته نه ګوري شي، بس صرف نشه غواړي.
بل خپل 15 کلن لیاقت علی چې لاس کالې د نشو ستنی لګولې او د نرسنګ لڅنګ سره تړاو لري وای چې په نشو روشت کس د شاوبت توپیر نس کولای. نو موري چې دا مهال د سواد په نوي ژوند بیا رغونې مرکز کې تر درملنې لاندې دی وای چې په نشه روشت کس باندې هیڅوک باور نه کوي. نو موري د خپل یو ډاکټر شوونکی کیسه کوي چې د نشو په ستنو لګولو روشت وو او اوس رغیدلې دی.
زمون یو ټیچر دی، اوس پروفیسر دی، کرنټلی په دوبی کې دی، نه مل کانفیډنشل دی، نشم اغستی شي. هغه هم د نیلبن ډاکټر نو هغه ما ته قصه کوله چې زه په کراچۍ کوم جی پی ایم سی کې، ما ایف سی پی ایس کوه هغه وخت کې. نو زه لاړم ماسپتن ځان ته مې د انجکټیبل زوکړه او لاړم هلته یو باربیکیو هغه کې کېناستم، آرډر مې ورکو، خوراک مې شروع کړو. نو پاغلار منی یو کس روانو کباړ والا او جاړی والا کس عام، او نو هغه ما ته زړه سو ما چې راشه دوی ته م आवाज وکم او په دې منیم د خوراکو کوم جی. نو هغه ته ما आवाज وکړو، هغه رااله او ما سره کانه شیر کما سره خوراک شروع کو. نو دیمه چې بل یو جاړیدار روانو پاغلار منی، نو هغه هغه ته आवाज وکړو چې راشه دلته یو نشئی ملي دلې دی او راځه ته تم روټه خورې.
او خپل علاج می پورا کو دلته په کلی کې ما به ختمونه وشو مختلف تلاشونه نرسته چې کور ته اطلاع نه ورکړي او بیا خیر چلو ناشتي باز راووتم بالکل ریکور ما اوس کرنٹلی هغه پروفیسر اف میډیسن دی په سعودي عربیه کې نو کته مقصد زما خبرې دا دی کته چا سره نیکی کوي کنه په دې نشه په حالات کې نو هغه دا سوچ کې دا نشه په حالات کې په ځان نه پويږي ځکه ما سره نیکی کوي
د پاکستان په بیلابیلو بیا رغونې مرکزونو کې په نشو د روږدو کسانو درملنه کیږي. د دې د درملنې لپاره نه یوازې طبي ډاکټر هلته موجود وي، بلکې یو ارواپوه یا ماهر نفسیات هم د خبرو اترو او مشورې لاري د متاثره کسانو درملنه کوي. د سواد په نوي ژوند بیا رغونې مرکز کې ارواپوه حنا زبیر وای چې ټولنه د نشو روږد کس عزت نه کوي، خو دوی هلته د علاج لاري هغوی ته هغه عزت او درناوی بیرته ورکوي چې نشو ورڅخه اخیستی وي.
کم کسان چې نشه کوي هغه خو زمنګ دلته چې وګوري نو هر طرف نه وته ډیر زیات په بد نظر کتل کېږي، ځکه چې هغه نه څوک ځان سره کېنی نه دا غو سره څوک کېناستل غواړي، هغه ته په معاشره کې هغه عزت نه ملاويږي کم چې د نورمال انساني مطلب هغه سره ډیر زیات بد سلوک کېږي. او ځکه چې هغه هم نشه وکي نو د خو خپل ځان نه پويږي، د خو غلط سټپس هم غستلې شي، نو داسې انسان ته لکه دلته بالکل څه عزت نه ملاويږي. زمنګ خپل پورو کوشش ته چې موږ نسوم رحم کیږي چې کم زمونږ د معاشره کم خلک چي دي هغه سوم رحم زمونږه کوشش کیږي چې موږ دوی د ټریټمنټ وکړو، د دوی علاج وکړو، د دوی نه د معاشره هغه ذلت لرکو او هغه عزت وته واپس ملاو کو کم چې د دوی نه نشو وړي دي.
نو موږ زیاتوی چې ټولین ته پکار ده چې په نشو روزو کسانو سره ښه چلن وکړي او د هغوی درملنه وکړي، ځکه د حنا زبیر په وینا په نشو روزو ګڼو کسانو ته دا هم نوې معلومه چې د دوی درملنه کېدلای شي.
کم خلک چې نه نشو ما نه اخته شوی دی دا غوښه شاته فیملی ایشو راز راتلی شي، ریلیشن ایشوز راتلی شي، بیت کمپنی راتلی شي، مطلب هغه په یو نه په هی کې د نشي طرف ته تلی نو هغه ته داسې پسپک نظر نه دی کتل پکار، ځکه چې هغه کو هر څنګه دی خو یو انسان دی نو انسان په حیثیت لکه هغه ته خپه نظر کتل غواړي. هغه نه کسه غلطی شوی دا بس هغه لکه د ټیکیو دو دغه کول غواړي، بل دا هغه له داسې رائے ورکول غواړي. ډیر شي نشایان چې دی هغه د دین نه دی خبر چې د نشو علاج هم کیږي، نو هغه په غفلت کې اخته دي نو چې دوه خبر شي په دې باندې چې د نشي علاج کیږي بالکل کېدای شي او څوک وته خرای ورکی نو دا زموږ د لپاره ډېره خبري او موږ خپل د خو هم کوشش کوو او بهر هم دا پیغام ورکو چې تاسو دې څوک ویني نو بالکل علاج شته دا وي دهان جوړ کړئ چې او بالکل علاج ممکن دی او تاسو علاج کېدای شي.
یو شمیر ارواپوهان وایي چې په نشو لروږ د کسانو سره خواخوږي او مرسته پکار ده ترڅو هغوی د خبرو اترو او ښه چلن لاري له نشو راوګرځول سي. د دوی په وینا لروږ د کسانو څخه کرکه یا له هغوی سره منفي چلن متاثره کسان نور هم د نشو خواته ورټیل وهي او له ټولنې څخه زړه ورتور کړي. د نوي ژوند مرکز مشر ریاض احمد حیران وایي چې باید یوازې له نشو څخه کرکه وسی خو په نشو لروږ د کسانو څخه نه. د نوموړي په وینا نشه کول یو ناروغي ده چې علاج یې پکار دی.
مونږ چې یو نشي ولا انسان وینو نو مونږ هغه ته مریض وایو، مونږ دا چرتم نه وایو چې دا نشئی دی. نو مریض ته خو د علاج ضرورت دی، هغه ته خو د وهلو ضرورت نه دی، هغه ته د همدردۍ ضرورت دی. هغه چې دی مجبور دی، هغه ته مینه پکار ده، هغه ته همدردی پکار ده، هغه کونسلنګ پکار دی، هغه په ښه طریقه ګایډ کول غواړي. هغه ګوري د نشې علاج چې دی هغه په ستنو دوایانو کې نشته دی، دا صرف احساس را بیدارول دي، یو انسان ته احساس ورکول دي آیا چې ته دا چل کې د دې نستا صحت ته نقصان دی، ستا عزت ته نقصان دی، ستا دې جان ته خطره ده، ستا هغه جان خرابیږي ولې چې نشه اسلام حرام کړی ده. نو کوم څه چې اسلام حرام کړی دی هغه باید چې د انسان د دواړو جانو د پاره هم نه دی ښه او د هغه د صحت د پاره هم نه دی ښه. نو موږ له پکار دی چې زمونږ په کورونو کې کسوک نشه کوي، موږ هغه مینټلی دې ته تیار کړو چې راشه تا چېرته په خپل نږدې چېرته یو ریهبلیټیشن سینټر کې فرسټ آف آل خو دو په کور کې دی وکی که کور کې هغه داسې پابندۍ کې ساتلی شي او هغه مصروفه ساتلی شي او د هغه خیال ساتلی شي نو ټول نه لومبی خو د هغه په کور کې وساري. که دا نه شي نو په یو ریهبلیټیشن سینټر کې دی چرته کینی او کم سی کم درې سلور میاشتې چې دی دی دالتا خامخا پاغه باندې وړی چې دته التا خبا قاعده کونسلینګ وشي دته وینه بدل شي دته فارم بدل شي دا غینه پس چې بیا کم دی د سوسایټی کردار شروع کیږي چې دی د دې ریهیبلیټیشن سنټر نه کل راوزی معاشره دته په یو درنستر غ باندې وګوري او دې ایکسپټ کی چې دا علاج وکړو دې د نشینا واوړو دو او دې چې دې اوس مونږ قبول کو څنګه چې مونږ انسانان یو هم په دغه نظر باندې هغه ته وکتل شي نو د معاشره په دې کې ډېر غټ کردار دی.
نوموړي زیاتوي چې یو شمېر داسې کسان بیرته د نشو خواته راګرځېدلې چې پر درملنې او رغېدو سربېره په ټولنه کې د نشې په نوم یادېږي او بلل کیږي یا هم منفي رویه ورسره کیږي. د دې ونی تورتمونه خبرونه هم دومره و. راتلونکو ونی کې به په پاکستان کې د ځینو هغو مراکزو په اړه حال درکړو چې په نشو د روږدو کسانو درملنه کوي. په خبرونه کې به واوري چې د دوی د علاج لارې چارې څه دي، تر څه وخت ناروغان له ځان سره ساتي او مرکزونه څنګه روان دي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ، ویب پاڼې او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخښه کوم، روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
په خبر کې پر هر م جوړاو
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر.
دا هر څه د مشال لډیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.
ستړم شاوریدونکو، شاهین بنیریم او په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته د وزیرستان د نوموړي ولسی سندرغاړي عبدالرحمن درپخیل خبرې وړاندې کوو. درپخیل په سیمه کې د بیقراری او پوځي عملیاتو له کبله د خپلې سیمې پرېښودو ته اړ شوی او اوس د بیکورۍ ورځې شپې سبا کوي. د افغانستان پوری تنیز دی د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د تیرو شلو کلونو راهیسې بیقراری، ترهګری او اقتصادي ستونزو کې یو خوا د عام ولس ژوند جواک اغیزمن کړي، نو بل خوا د سیمې هنر او تخلیقي زیارونه هم د چیلنجونو سره مخ شوي دي. په وزیرستان کې د جنگ جګړو له کبله بې کوره شوی سندرغاړی عبدالرحمن درپخیل د خپلې سیمې او هنري مزل د پیل پاړه وایي.
تعلق میں دو وزیرستان سر دے اور کلے میں درپخیل دے وہ درپخیل کلی کے دمو علم گل تو کور کے پیدا شئیم نو مخ کی خوبا دا خسلہ و خلاصے و قدرائی دقے پورے بے مونگا ویلو کنا دا دل منزد او دستا نو لگے سرا سرا میں دا سکولم دا درپخیل پرائمری سکول کے میں سبق کولو نو آگے نا روز کی جا گرنو میں ہائی سکول میران ساتا لانا مولتا دیتا خوب پرائمری ہو نو بیا میں دا میٹرک کراتے ہلتا پو وزیرستان کو لو بیا میں دا ایتے رہتے پو ڈگری کالج میران شاہ کے ہوئے سندر شروع کو تقریباً ما چکلا سبق نہ پارے گا سم نو اصل کی زمونگ دا وزیرستان یو دیر خدائی نوم ورکڑے ہو رحمت اللہ در پخل آغاز ما روحانی استازم ہو دا شہرے استازم نو کنے نو رحمت اللہ در پخل یو دیر نموڑے شہرم ہو پخپلا بے گا نا ملا خپل سکه پتی جب ایر لوی خدمت کرے دیر لوی
نو خو بس اوس خدای پاک به تبلیغ چلاړو نو تبلیغ کې نو اصل کې ما د سورات نظر رحمت الله خان دی وجه نه کړی دی رحمت الله خان په مته ډیر خوند راکول.
در پخیل وای چې کله سندری پیل کړي نوډومبه د خپل کورنۍ لخوا د فشار سره مخ شو چې کله خپل مزل له دوام ورک نو د یو شمیر ډلو او سغدریز خلکو لخوا ورته دړکې او پیغور نه ورکړل شول. نو موړ وای غوښتل چې د خپل هنر په وسیله د وزیرستان د ولز غږ او ستونزې راپورته کړي او په سیمه کې د سولې او قراری لپاره حل ځلې وکړي. په دغه اړه هغه نور زیاتوي.
بیا سندر خو ما داسې ویلې چې نوما به ډېرې پغلا باندې ویلې کنه نن ستا سره سبا بل سره سبا بل سره داسې اجرو کې داسې نسو خو ستا ته به دا پته نه وه چې دای دا فن سره شوق لري یا ګنې کوي ویل چې د کور نه کومه باندې ډېره زیاته پابندي وه. خاص داسې د مارکیټ ته پورې ویل خو هغه خو بیا خاص غزل مې ویل چې داسې دوه سه تین سو ګنې درې ویلي خو هسې خو فنکشنونو کې خو زرا او ګنې دي نو بس وایې دا کنه خپل چې ما خپل کوم په خپل ټایپ دا ویلي دي هغه خو بس دا داسې دو سه تین سو ګنې به وي لکه زمونږ خدای بخلی د وزیرستان یو ډېر تکړه شاعر نیک شادر پخیل دا هغه شاعري به مې ویل ډېر به مطلب مزره کول ډېر فن ډېره کول کنه نور داسې دا خدای بخلی دا ګرد بخاري ټایپ کې او دا د رحمت الله والا به دا خپل ولسي ګانې به چې رحمت الله خان ویلي وي کنه نو هغه وخت خلی چې پونه و کنه نور په نسکو دیوګانې و نسوي نسوي بس هغه د رحمت الله والا ګانې به مې ویلې.
د درپخیل په وینا د مذهبي سغدري زید راتګ نه وړاندې وزیرستان خپل تاریخي او کلتوري رنگونه لرل خو د تیرو کلونو بې قرارۍ دا هر څه بدل کړي او په سیمه کې داسې فکر وده کړی دا چې هغه د هنر او انساني اظهار مخه نیسي. هغه وایي د مسافرې او بې کورۍ ورځې شپې د سیمې د نورو هنرمندانو او شاعرانو په شان ډېرې د سختو سره تیرې کړي دي خو هیڅکله هم له خپل هنر لاس په سر شوی نه دی. نوموړی زیاتوي په پیل کې ورته په بنو کې هم ډېرې ستونزې وې خو اوس ورسره خلک مینه کوي او د هغه د سندرو ستاینه کوي.
په 2006 کې نو بس یو قیامت تو طوفاني لړ راغلو چې په هغه کې څه کوم پاتې نه شول نو ما بس د ځان سره دا سلام وکړه چې یاره خدا فن خو زه به خپل کلی قربان کوم کور به قربان فن خو قربانولی نه شم کنه د بنو ته چې زه راغلم نو چې د بنو کوم هنرمندان وي کوم فنکاران وي هغې خو زه پېژندلم ول خو د بنو عوامو زه هېڅکله نه پېژندلم نو چا به ورته ویلي چې یاره داسې پیسه غوندې ګنې وي نو هغه بنو خلکو به ورته وخندل ولې مړه لرې چې وزیرستان ملکات کې دغه ګنې چېرته ویلی شي نو د ډېرې سختۍ سره مخامخ شوم بس اوس شکر دی هغه خلک ما ته ډېره مینه راتله بس خو دا خبره وکړه چې عام اعلان وکړي دلته سزونه مزونه ګانې منې د هر شی باندې دا بس څوک نه کوي بلکې هر سړی بس بچا و ځان له کنه بس نو ما چې بس الله دا خیر وکړي زه خو دا فن نشم پرېښولی وطن به پرېږدم خو فن نه پرېږدم.
عبدالرحمن درپخیل ګیلمن دی چې په صوبه کې د ترهګرۍ ځپلو سیمو سره د حکومت لخوا سنه سمرستې شوې دي خو په وزیرستان کې اوس هم ډېر خلک حکومتي مرستو ته لارې ساري. هغه وایي سره د دې چې په صوبه کې د کلتور څنګه کار کوي خو تر اوسه د قبایلي ضلعو د هنرمندانو د تاوانونو پوره اندازه نه ده اخیستې شوې او نه ورسره مرستې شوې دي.
نہ حکومت را سره کړی نه درې را سره کړی چې را سره سره نه کړی زه دا وایم چې را ما سره حکومت دا کړی دی درې دا کړی اس نور سره ما سره نه کړی دا چې ولرن او جمع کړل فرمونه جمع کړل او دلته دا ثقافت ولا جمع کړل او اس په پته په نو شي چې هغه وایي چې درې لک روپۍ دي چې هغه وایي چې درې نیم لک روپۍ دي دا څه فرمونه انومان دا چې د ثقافت نه متو کې چې سټیشن چلانم چې تر اوسه پورې ما ته خو څه پته په نو شي بس دا کمرې ولا پروګرامونه دي که زره نه زره لا زره بس دا فنکشن دې ته خو بیا ګاډه دې چې تاسو هغه کوم مو په دې د بیچ واخو په سټیج پروګرامونه کې چې نه هغه حکومت دې دینه نو موږ دا خاص کې یې راځي دا یو چې حکومت دې پروګرامونه آزاد کی ول کې فنکارانو دوس او دکس دي دې د وژنې موږ وایي حکومت دا فیل کو او تاسو غوند خلک یې د فنکار دا هنر کې دا آزاد کی او نورم کو مخلص.
اوریدونکو دا واز منګدنن خبرونه را روانه و نه با په ورته موضوع د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه خپل قربا شاهین بندری له اجازه ورکې. د الله پامان.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سراخ لے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
اختیار
اغلا دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تیم لګیست